مراد باشید. آقای مراد خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کې اوري چې افغان حکومت وې د هغه وسلوالو هغه وسلوال به وزه پی چې د سولې غږ ته په تاوتریخوالي او انتحار سره جواب وای. د لغمان ولایت مرکز او لنګار ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو له وجود څخه پاکې شوې دي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د استرالیا د دفاع وزیر وی افغانستان ته د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نور دیرش سرتیری استوي. افغان حکومت وایي چې د تیرې یوې اونۍ په وسلوالو حملو کې د وشل شو ملکیانو او عسکرو غچ به واخلي، او شمالي کوریا پرون یو بلستیک توغندی چې ویل کېږي لنډ واټن ویشتلی شي وازمایه. د خبرونو تفصیل. د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان ته د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نور دیرش سرتیری استوي. ماری سپین پرون د سنا کمیټې ته وویل د اضافي پوځي روزونکو د استول غوښتنه ترې ناټو او امریکا کړې ده. په دې اضافي سرتیرو سره به په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو چې د روزنې ماموریت پر مخ وړي شمیر 300 ته لوړ شي. د ناټو په مشرۍ د نړۍ 9 دیرش هیوادونه دا مهال په افغانستان کې 1.5 لک عسکر لري چې د افغان ځواکونو د روزنې او له وی څخه د ملاتړ ماموریت تر سره کوي. استرالیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه کوي چې متحده ایالات افغانستان ته د شاوخوا 300 نورو عسکرو په استولو غور کوي. افغان حکومت وایي چې د تیرې یوې اونۍ په وسلوالو حملو کې د وشل شو ملکي وګړو او سرتیرو غچ به واخلي. په تیرې یوې اونۍ کې په کندهار او زابل کې وسلوالو حملو او په خوست کې وایي انتحاري برید لسګونه کسان وژل او اکثر د حملو مسؤلیت طالبانو پر غاړه واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یا یونما د روژې په مبارک میاشت کې د جګړو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیان کې د یوې الوتکې د کېناستو پر وړاندې جوړه شوې د دوسیه سبا لوی څارنوالۍ ته سپاري. د یاد وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه 3 کسان چې د هغه ولایت لوړ پوړي امنیتي چارواکي دي کابل ته راوستل شوي، خو د 2 نورو دوسیې به په بامیانو کې وڅېړل شي. د کام ایر هوایي شرکت مسؤولان وایي چې د تېرې سهشنبې په ورځې الوتکې ته چې د ولسي جرګې غړی له پروازه پاتې شوی و په بامیان کې د کېناستو اجازه ورنکړل شوه. او د کابل د برېښنا ریاست وایي چې د برېښنا د سیستم پر بدلون کار پیل شوی څو له تاجکستان څخه پلازمینې ته د برېښنا په لیږد کې زیاتوالی راشي. د کابل د برېښنا د ریاست وین وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د سروبي نغلو او ماهیپر د لینونو د سیستمونو پر بدلولو کار روان دی څو له تخنیکي پلوه د تاجکستان د وارداتي برېښنا له لینونو سره مطابقت ولري.
تطابق باندې کار پیل کړی دی ترڅو دغه لاینونه دواړه یو بل سره مطابقت پیدا کړي او دغه لاینونو ظرفیت چې د تاجکستان څخه راځي 3 میگاواټه ازایش پیدا کړي ترڅو کابل ته د برېښنا ډېره کړو.
د برېښنا ریاست وایي ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې تاجکستان لژمی پرته د کال په نورو فصلونو کې کابل ته د برېښنا د انرژۍ صادرولو ته چمتووالی ښودلی دی. په داسې حال کې چې دا مهال کابل ته په 4 لینونو کې یوازې 300 میگاواټه برېښنا انتقال دی شي. شمالی کوریا پرون یو بلستیک توغندی چې ویل کېږي لنډ واټن ویشتلی شي و ازمایه. د امریکا، جنوبی کوریا او جاپان پوځونو پرون تایید کړ چې شمالی کوریا د یکشنبې په ورځ له خپل وانسان هوایي اډې څخه یو توغندی تجربه کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د شمالی کوریا لخوا د توغندي د دې تازه ازموینې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د جاپان صدر اعظم دا ازموینه وغندله او ویل چې له امریکا او جنوبی کوریا سره یو ځای د شمالی کوریا دې اقدام ته د ځانګړي ځواب پړه غور کوي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی وایي متحده ایالات په پام کې لري چې د هوایي شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي او ښایي په دې ترڅ کې امریکا او له امریکا بهر ته په الوتنو کې الوتکو دننه د لپټاپ کمپیوټرونو پر وړلو بندیز ولګول شي. ښاغلي کیلی پرون له فاکس نیوز چینل سره په مرکه کې ویل په نویو امنیتي تدابیرو کې ښایي د مسافرو د لاسي بکس او نورو وسایلو دقیقه تلاشي هم شامله وي. د امریکا حکومت په 13 مارچ میاشت کې د متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیې په ګډون په لسو هوایي ډګرونو کې الوتکې ته دننه د لویو برېښنایي وسایلو پر وړلو بندیز ولګاوه. د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویل ترورستان له خدای غواړي چې یوه الوتکه په تیره له امریکایي وګړو ډکه یوه الوتکه په هوا کې والوزوي. جان کلي دا احتمال چې د امنیتي تدابیر د امریکا په کورنیو الوتکو کې هم تطبیق شي رد نه کړ. د جرمني صدر اعظم وایي د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ له غوره کېدو او له اروپایي ټولنې د برطانیې له وتلو وروسته اروپا نور نشي کولی چې په بشپړ ډول پر امریکا او برطانیه متکي وي. انګلا میرکل په منشن کې انتخاباتي لاریون ته د وینا پر مهال ویل سره له دې چې د امریکا او برطانیه په څیر له متحدانو سره د دوستانه اړیکو لرل مهم دي، خو زیاته کړه چې دا نوره نو پر دې دواړو هیوادونو پوره حساب نشي کولی. میرکل ویل اروپایان باید خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلي. دا وی هغه وخت چې موږ پر نورو پوره اتکا کولی شو تیر شوی دی. دا تجربه مې په تیرو څو ورځو کې واخیسته، نو ځکه یوازې دا درته ویلی شم چې موږ اروپایان باید خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلو. میرمن میرکل دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د ایټالیا په سیسلی ښار کې د نړۍ د اوو لویو اقتصادي قدرتونو مشران په دې کې پاتې راغلل چې د پاریس د اقلیم بدلون تړون پر ځای وساتي. د دوی ترمنځ د تجارت او کډوالو په مسایلو کې هم اختلافات پیدا شول. اخوا بیا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاریس د اقلیمي بدلون له تړون څخه د متحده ایالاتو د دوامدار ملاتړ په برخه کې پرانستی نظر لري. ولسمشر ټرمپ وروسته له دې چې تېره اونۍ په بلجیم او ایټالیا کې د نړۍ د مشرانو تر فشار لاندې راغی، د شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د پاریس د تړون د منلو یا رد په اړه خپله پرېکړه به په روانه اونۍ کې اعلان کړي. ماتیس پرون له سی بی ایس تلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل چې د بروکسل کې په ځینو هغو غونډو کې حاضر و چې د اقلیم د بدلون په اړه بحث پکې وشو. ماتیس زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ دې بحثونو ته تیار و، خو دا پوښتنه هم ورسره وه چې ولې نور مشران او هیوادونه لا هم پر خپلو پخوانیو دریځونو کې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا ته د سفر پر مهال په دې اړه چې آیا امریکا به د پاریس د اقلیمي بدلون په تړون کې پاتې شي او که به ترې ووځي له ژمنې ډډه وکړه، خو د امریکا د دفاع وزیر ښاغلي ماتیس ډاډ ورکړ چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې پرانستی نظر لري او د پاریس د تړون د مثبتو منفي اړخونو په اړه څېړنه کوي. د پاریس د اقلیمي بدلون موافقه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوه د مضرو ګازونو د مخنیوي غوښتنه کوي. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان حکومت ګواښ کړی دی چې د وژل شو ملکیانو او سرتیرو غچ به اخلي.
موږ به د خپلو خلکو غچ واخلو. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې لپاره پوره اماده کې لري.
امنیتي مقامات په لغمان کې یو شمېر سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو له فعالیتونو پاکې شوې دي.
د سیمې ساتو تاسو وینئ دلته په دې ساحه کې موږ څلور مهم بیز جوړ کړي چې ملي اردو امن نظم پولیسو.
د نړۍ مطبوعات هم ګورو او دا هم اوري چې د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر وایي د حقو افغانانو ستونزې د دوی له صلاحیت بهر دي چې په اروپا کې افغانان ورسره مخ دي. د کونړ اوسیدونکي او د غراس د کندوز اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي موادو او نورو اړینو موادو بیې لوړې شوې دي. دا هم اوري چې د برتانیا پولیسو ویل چې د مانچستر ښار د بمی حمله په تړوي او بل مشکوک کس هم نیولای دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان حکومت وی د لسګونو وشل شو افغان سرتیرو غچ به واخلي. په تیرې یو ونی کې نشدې سلطنه افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وشل شول. د ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینپال وی د هواد ملي وسلوال ځواکونه د خپل ملګرو د غچ اخستلو لپاره چمتو دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې اورو.
افغان حکومت وایي چې د تیرې یوې اونۍ په وسلوالو حملو کې د وژل شویو ملکي وګړو او سرتیرو غچ په واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه غچ اخیستو ته چمتو دي. تیرې یوې اونۍ د افغان ځواکونو او ملکي وګړو لپاره خونړۍ وه. د تیرې دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په شولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسټ حمله وکړه او لک تر لګه دیرش سرتیری و وژل. دوه ورځې وروسته د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې په یو حمله کې د ملي اردو دیر لس سرتیری و وژل او په همدې ورځ په شولی کوټ ولسوالۍ کې بیا د ملي اردو پر یو مرکز د بریټ پر محل 15 افغان سرتیری و وژل. همدارس د روژې د مبارک میاشتې په لومړی ورځ 13 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو په خوست ولایت کې په یو انتحاري موټر بم حمله کې چې مسولیت طالبان و مانه و وژل شول او په همدې ورځ ناوخته د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ په سیوري سیمه کې یو سیمه ایز پولیس چې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو نفوذي کس و ل خپل ملګرو سره خیانت وکړ او شپږ تنه یې ووژل. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه به د ملکی وګړو او خپلو پوځي ملګرو غچ له هغو وسلوالو واخلي چې د سولې غږ ته په تشدد ځواب وایي.
د افغانستان د خلکو دشمنان باید په دې باندې پوه شي چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو د سولې غږ ته په انفجار او انتحار باندې ځواب وایي او لا هم د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. موږ به د خپلو په خلکو غچ واخلو. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې لپاره پوره آماده کې لري.
ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د روژې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له تشدد څخه خلاص واخلي او سوله وکړي. همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه د افغانستان د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې روژې ته د درناوي لپاره جګړه ودروي.
د احمد تکل پر راپور کې مو وریدل چې د افغانستان حکومت وې د لسګونو وشل شو افغان سرتیرو او ملکانو چې په دې ورستیو کې پندهاري بمی او وسلوال حملو کې وشل شوی غچ اخلي.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکړم په لابشا وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د لغمان ولایت مرکز او الینګار ولسوالۍ اړوند یو شمیر سیمې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په جریان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه پاک شوې او په یادو سیمو کې څلور مهم امنیتي بیزونه یا اډې جوړ کړې چې د چارواکو وینا د دې بیزونو په جوړېدو سره د لغمان مرکز امنیتي کمربند لا پسې پخه شوې ده. پرون د یکشمې پر زمون خبریال شاه محمود شینوارې الینګار ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د لغمان ولایت امنیتی چارواکي وایي د تیرو دوه اونیو په جریان کې د مرکز او لنګار ولسوالۍ اړوند په لسګونو کلي د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک کړي او هلته امنیتی بيزونه جوړ کړي. د لغمان امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د یک شمې پورس په لنګار ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل دوی د دې عملیاتو په جریان کې شاوخوا سلو تنو وسلوالو طالبانو ته مرګجوب لاړولې او د لنګار تر درې پورې یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړي وویل د دې عملیاتو په جریان کې څلور مهم امنیتی بيزونه هم جوړ کړي چې افغان ګډ ځواکونه به د دې سیمو ساتنه کوي.
دا نه وایي چې د عملیات مختصر ده بلکې د سیمې ساتو. تاسو وینئ دلته په دې ساحه کې موږ څلور مهم بیز جوړ کړي چې یو ملي اردو امنظم پولیسو او دوه د محلي پولیسو بیزونه جوړ کړي دي چې دا صحابه بالکل د دشمن پر مخ نور بند شي.
په همدې ورځ د لغمان وادي عبدالجبار نیمی هم د لنګار په ولسوالۍ کې د جوړو شو امنیتي بيزونو لیدنه وکړه او په خبره یې د تیرو عملیاتو په جریان کې چې کومې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې هغوی سره لازمي مرستې کړي. دی وایي په پام کې لري چې په تصفیه شوو سیمو کې د بیا رغونې پروژې پلان کړي.
ټول هغه څوک چې به داسې وي هغوی ته موږ مرستې وکړي. هغه ځایونه کې چې دلته ضرورت اوبو د سړک پلچکونو همدغه سي دلته چې ضرورت بیا رغونې په دې برخه کې موږ ان شاء الله سروي شروع کوو د ضرورت مطابق به ان شاء الله هلته مرستې رسوو او هلته به ځینې د بیا رغونې کارونه کوو.
د ولایتي چارواکو په خبره د امنیتي بيزونو په جوړېدو سره د لغمان مرکز امنیتي کمربندونه پاخه شوي او د لنګار ولسوالۍ هغه نام نسیمي چې په خوابه په کې طالبانو فعالیت کاوه اوس د وسلوالو د فعالیت مخه هم ورسره نیول شوې ده.
و امر دل چې د لغمان په یو شمیر سیمو کې امنیتی بيزونه جوړیږي او په دې سیمو کې د دولت د وسلواله مخالفانو فعالیتونه ختم شوې دي. له سفی الله ستانگزي څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستۍ تحولاتو څخه خبره کړې دي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې لیکلي چې پاکستان د انساني دلایلو په سبب د سپین بولدک چمن لار پرانیسته. خبرونې لیکلي چې د سپین بولدک چمن لار ورسره له هغه تړل شوی و چې افغان او پاکستانی پوځیانو په سرحدي سیمو کې نښته وکړه او پکې 15 تنه وژل شول. دغه خبرونې لیکلي د پاکستان د پوځ د یوې اعلامیې په اساس اوس سپین بولدک چمن لار چې لیوی میشت تړلې و د انساني دلایلو په خاطر د روژې میاشتې لپاره پرانیستل شوه. د خبرونې په سپین بولدک کې د افغانستان د پاسپورټ برخې د یو کارکونکي محمد شریف غرزی له قوله لیکلي چې د دې لارې پرانیستل یو لوی خبر دی ځکه د خبره د روژې په مخه خلک تر فشار لاندې وو. انټرنیشنل بزنس ټایمز په پای کې د افغان او پاکستان پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې ته هم اشاره کړې چې دواړه لوري د پیل لپاره یو بل تورنوي. په داسې حال کې چې انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې د سپین بولدک چمن د لارې په پرانیستلو مطلب لیکلی، امریکایي خبرونې سټراسفور په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په احتمالي زیاتېدو لیکنه کړې ده. سټراسفور د خپل وړاندوینې په لنډیز کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ موافقه وکړي او د امریکا دفاع وزارت پینټاګن هم تازه دمي سرتیر افغانستان ته ولیږي، دا ګام به افغان پوځیان لا پیاوړي کړي. د ورسپانې په باور د سرتیرو د شمیر په زیاتېدو سره به طالبان په کافي اندازه کمزوري او سولې ته لیواله شي. سټراسفور د هم لیکلي چې د جګړې د دوام عوامل له هغې ډلې د افغان پوځیانو کمزورتیا او له وسلوالو طالبانو د پاکستان ملاتړ لري نه کړای شي، جګړه به تر ډیره وخته وغځیږي. خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د لاسوهنې لارې ښې ازمویل شوې دي خو له دې هېواد د وتلو لارې زیاتې روښانه نه دي. سټراسفور خبرونه وایي دا مناسب وخت نه دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ 15,000 تازه دمي امریکایي سرتیري افغانستان ته واستوي څو له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د افغان پوځیانو ملاتړ وکړي. خبرونه زیاتوي که ولسمشر ټرمپ موافقه وکړي او دا سرتیري افغانستان ته ولیږل شي، واشنگتن به په افغان جګړه کې خپله ونډه چې دوه پخواني ولسمشرانو هم پکې برخه اخیستې وه زیاته تکړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي د هغو افغانانو ستونزې د دوی له صلاحیته بهر دي چې په اروپا کې افغان کډوال ورسره مخ دي. سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان کډوال تر ډیره په هغو سیمو کې له ستونزو سره مخ دي چې د قانون له ادارې بهر دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت په دې دریځ خپل مسؤلیت نشي ادا کولای، بلکې افغان کډوالو ته په هر ځای کې رسیدنه د دې وزارت مهم کار او مسؤلیت دی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل ژمنه کوي، خو وایي چې کډوال تر ډیره په داسې سیمو کې له ستونزو سره مخ دي چې ورته رسیدل د دوی له صلاحیته لوړ کار دی. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا وخت غیر قانوني کډوال تر ډیره له داسې ستونزو سره مخ دي چې حلول یې د دغه وزارت له توانه لوړ دي. دی وایي دا داسې موارد دي چې زموږ له هڅو او کارونو بهر دي. له بده مرغه دوی کله په قاچاقي لارو زی مونږ ډیر څه اورو چې پر دوی تیریږي، مونږ یوازې درغه ځای چې لاسرسي لرو څه کولای شو.
قانون او قانونمندي بیرون است.
د 2015 کال رئیس یو زیات شمېر افغانانو په یواد کې د نامنې او بیکارۍ له امله د اروپا په لوري مخه کړه، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې بیا شمېر د پام وړ کم شوی دی. له دې سره د دوو کډوالو د بد وضعیت په اړه وخت ناوخت راپورونه خپاره شوي، تر دې چې په تېر ژمي کې نړیوالو بشري ټولنو او په لویدیځو هیوادونو کې د کډوالو په بد وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. له دې ډلې څخه په یونان کې د کډوالو د بد وضعیت په اړه ډیر ویل شوي، تر دې چې په راپورونو کې د افغان کډوالو له قوله راغلي چې د ډېرې بېوزلۍ او یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره حتی خپل ځانونه خرڅ کړي دي. د کډوالو چارو وزیر هم مني چې د غیر قانوني کډوالو پر وړاندې ستونزې شته. په تېره هم هغه چې په یونان کې د ډېرې مودې لپاره بند پاتې کیږي. د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون وایي چې په هر ځای کې د کډوالو ستونزو ته رسیدل د افغان حکومت کار دی او باید د حل لپاره یې مناسبې طرحې ولري. د دغه کمیسیون وغړی محمد یوسف صابر ازادي راډیو ته ویل د کډوالو چارو وزارت ته خیچې د کډوالو ستونزو د حل لپاره په نړیواله ټولنه غږ وکړي.
دا د افغانستان د حکومت لپاره اوس پکار ده چې د هغه مربوطه مملکتونو سره چېرته چې دوی دي، چېرته چې دوی په مشکلاتو او په جنجالونو کې راګیر دي، د هغوی سره ډیپلوماټیکې اړیکې ونیسي. که چېرته حکومت هم په دې کې پاتې راغی، زموږ په مملکت باندې باید تاثیر کوي. زموږ د مملکت هغه وقار او حیثیت ته صدمه ده.
ښاغلی صابر ټینګار کوي چې که د کډوالو چارو وزارت په اروپایي هیوادونو په تیره بیا په یونان کې د کډوالو ستونزې حل نه کړي، ممکن کډوال د خپل ژوند د دوام لپاره په بشري جنایتونو او نورو کارونو لاس پورې کړي. هغه وایي چې د داسې وضعیت دوام په نړیواله کچه د افغانستان نوم او عزت ته توان رسوي، ځکه نو دولت ته ښیي چې له هرو ممکنو لارو خپل اقدامات ولري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زم غغله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ چپه 2289 د سحر لونه د ماخم ترو بجو پوری په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د کونړ اوسیدونکو وای د روژې پر رسیدو هر کال دغلته د خوراکي موادو بای لوړیږي، خو مسؤلانه پښتنه نه کوي. دینی عالمان بیا وای چې د نخرونو د نرخونو به موجب لوړول او د قیمت په امید مواد ذخیره کول ناروا کار دی. روحلا انوري په دیړه ریپورت برابر کړه.
د کونړ اوسیدونکو وای روژه د رحمتونو او مغفرت میاشته، په دې کې باید خلک یو بل سره کومک وکړي او د غریبانو لاسنیوی وکړي. خو داسې کسان هم شته چې د روژې در رسیدو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او خلک په لوی لاس ستونزو سره مخ کوي.
زما نوم روح الامین دی، د مرکز مربوط اوسیدونکو. دا چې د روژې مبارکه میاشت را رسیدلې ده او په بازار کې د خوراکي موادو نرخونه په زیاده دی چې د دې مبارک میاشتې په رارسېدو سره ټیټ شي هغه جګ شوي دي. نو موږ د اسدآباد د ښاروالۍ او د سوداګرو نه دا هیله کوو چې د دې مبارک میاشتې په خاطر دي دا نرخونه ټیټ کړي، ځکه خلکو اقتصادي وضع ډېرې خرابې دي او غریبانان دي.
نرخونه اوچت شوي دي، لکه د واورې یو کونده به مخکې په 100 روپۍ ورکوله کالدارو باندې، اوس یې په 100 او 100 باندې ورکوي. همداشان غوښه به 1 کیلو په 400 کالداري ورکول، اوس یې په 450 کالداري ورکوي. یوه تازینو سیمو کې قصابانو خلکو ته ویلي که په 500 باندې غوښه اخلي وادې اخلي که نه یې خرڅومه. دا خو دوه بیلګې وي، د نورو توکو نرخونه هم لوړ شوي دي، د غوړو، د وړو، د بوري او نورو شیانو.
دینی عالمان وایي د قیمتي په تمه د خوراکي موادو ساتل او زیرمه کول ناروا دي، او هر څوک چې دا ډول ناروا کارونه کوي باید ځانونه ترې وژغوري. خلک وایي خاروالۍ او نور دولتي مسؤلین د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي دي او هیڅ کله داسې هڅه نه ده کړې چې په وسیله نرخونه کنټرول شي.
هر کلم د څه کېږي، دوکانداران او هغه هم د پلورونکي یا پرچون پلورونکي روژه ته شاین راوړي، خوراکي توکي راوړي او بیا په لوړو بیو باندې خرڅوي. که خروالي او اړوند ادارې دې باندې غورونه کوي نو خلکو ته لوی سرخوږی دی.
د اسدآباد ښاروالۍ رئیس انجنیر محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټولو هټیوالو ته نرخ پاڼې ورکړي او د ښاروالۍ مامورین موظف کړي چې د ټولو دکاندارانو نرخونه وګوري.
یاره دا سبای چې راغلی نو هیئت نو تښتلی دی، هم په قصابانو پسې، هم په سبزۍ پسې، هم په دغه ټولو پسې، او تر اوسه پورې بلدي بیچاره ځان.
د کونړ اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې د اسدآباد ښاروالۍ په ګډون د هیواد اکثر ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول ترڅنګ د افغاني بانک نوټونو د چلښت او نورو چارو کې پاتې راغلي دي، او تر اوسه داسې کوم کوټلی اقدام نه دی کړی چې په برکت په هیواد کې د پردی واسارو د چلښت مخه ونیول شي.
کلی کور پروګرام له دې وروسته د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعې په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو هم غږله ازادي رادیو اورئ. په کونړ کې هم وریدل چې نرخونه او د خوراکي موادو بیل وړ شوې دي. د کندوز خلک هم ورته شکایت کوي. دوی وایي چې د روژې په رارسیدو سره د نرخونو بیل وړیږي. دوی وایي له روژې مخکې ټول خوراکي توکي نرخونه په مناسب ډول، خو د روژې په رارسیدو سره یو ځل بیل وړ شوې. اجمل آرین پر رپورټ لري.
د روژې په رارسیدو سره په کندوز کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوې دي. زیات شمیر کندوزیان شکایت کوي چې له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو، خو د روژې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ شوی دی. دغه خلک وایي چې له روژې مخکې 1 کیلو د خوسي غوښه 280 افغانۍ وه، خو اوس مهال 320 افغانۍ ته رسېدلې، او یو کنده یخۍ 500 افغانۍ وو، خو اوس مهال 100 افغانۍ ته رسېدلی. همدارنګه د نورو خوراکي توکو په نرخونو کې هم لوړوالی راغلی. د کندز ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته حساب نشته، دلته کتاب نشته، هر چا چې پارڅو باندې وپلورو خرڅوي، دلته نه خاروالی شته دی، نه یو ټاکلی نرخ شته دی، هېڅ شی نشته. ورو هر چا چې پار نرخ باندې یو څه وپلورل هغه پلوري، تور بازار دی، هر چا چې پار نرخ خرڅله او شاته پسې تعقیب نشته دی، مجازات نشته دی، بل شی نشته دی.
د روژې پر رسېدو کندز ولایت کې د خوراکي موادو قیمت دوه چنده سوی ده. یو قطۍ خرما که سابق 50-60 روپۍ و، ساتیا او 100 روپۍ ته رسېدلی. غوښتنم د دولت نه دغه ده چې دوی خپل نظارت ولري پر دې او تاجران پرې نږدي چې دا شیان پر خلکو قیمته خرڅ کړي.
تمام جنس نرخونه جګتلی دي، که غوړ دي او که وریځه ده او اوړه دي، تمام نرخونه جګتلی دي. نورو کې شروع کې اسلامي دسې نه ده، هلته نرخونه ټیټ راولي، ولې په افغانستان کې نرخونه جګ ولي. موږ دولت تقاضا کوو چې بیا هم لږې کنترول کړي.
د هغوی په وینا چې په دې ولایت کې ناامنیو او جګړو خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډیری خلک نشي کولای چې د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی له حکومت څخه غواړي څو په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم د خلکو دغه شکایتونه تاییدوي.
تا جایی که ما با تماس شدیم برای ما وعده سپردن که انشاءالله این کنترول بلند افتاری
موږ په دې اړه له اړوندو ارګانونو سره خبرې کړې دي، څو په بازار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي چې خلک د خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، ځکه خلک وزګاره دي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي پخوا دا د ښاروالۍ دنده وه چې په ښار کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې له دوی څخه دغه صلاحیت اخیستل شوی دی. نو ځکه اوس مهال دوی نشي کولای چې په بازار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي او پر دوکاندارانو نرخنامې وویشي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
د اجمل آرین په راپور کې مو واورېدل چې په کندز کې خلک د خوراکي موادو د نرخونو له لوړوالي شکایت لري. وایي چې دا نرخونه په دې ورځو کې نورمال وي، خو چې کله د روژې مبارکه میاشت راورسیږي نو بیې بیا له اسمان سره خبرې کوي.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
د برتانیا پولیسو پرون ویل چې د مانچستر ښار د بمی حمله په تړاو یو بل تورن کس هم نیولی دی. د برتانیا پولیسو یې هڅې روانې دي څو د هغه شبکې نور غړي هم ونیسي چې ګمان کیږي د مانچستر د انتحاري حملې له عامل سلمان عابدي سره اړیکه لري. احمد تکل او د دې موضوع جزئیات.
د مانچستر پولیسو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې یو بل 25 کلن ځوان د تروریزم پر ضد د مبارزې له قانون څخه د سرغړونې په تور نیولی. لدې سره د مانچستر د بریټ په تړاو د نیول شویو مشکوکو تورنو شمیر 400 ته ورسید. په نیول شویو کسانو کې د مانچستر د حملې د اصلي عامل سلمان عابدي مشر رور اسماعیل هم شامل دی. لدې ډلې څخه دوه کسان خوشی شوي او 12 نور له هم په توقیف کې دي. په مانچستر ارینا کې د یو کنسرت په پای کې د مې د 22 نیټې حملې 22 کسان ووژل چې ډیرای تنکی ځوانان وو او لږ پیتو زیات ټپیان په روغتون کې دي چې د 22 کسانو حالت نازک بلل شوی. پرون له بی بی سی سره په مرکه کې د برتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر رډ د پوښتنې ته چې آیا د دې شبکې ځینې غړي لا هم تر تعقیب لاندې دي که نه، په ځواب کې وویل چې دا عملیات روان دي. میرمن راډ زیاته کړه چې استخباراتي ادارې پر 3000 مشکوکو افراطي کسانو څارنه کوي او ټول 40000 کسان تر څار لاندې دي. ټایمز ورځپاڼې د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په برتانیا کې میشت نږدې 23000 افراطي جهادیان د پولیسو لخوا په نښه شوي. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر رډ وویل افراطي ډلې د کرکې د خپرولو لپاره اکثر له انټرنیټ څخه کار اخلي.
The area that I'm most concerned about is the internet companies who are continuing to publish.
هغه څه چې زه زیاته اندېښنه ورته لرم انټرنیټي شبکې دي چې د کرکې پیغامونه او داسې مواد خپروي چې په برتانیا کې د خلکو له افراطي کولو سره مرسته کوي. برتانوي چارواکي وایي چې د اونۍ د پای پر رخصتیو کې په ټوله برتانیا کې د شاوخوا 1500 مناسبتونو د امنیت لپاره اضافي سرتیري پر خپلو دندو حاضر وو.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صپې او 2289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي، او د غراس په اف ام سل 0.5 صپې بیا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان ته د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نور دیرش سرتیری استوي. افغان حکومت وایي د تیر یوې اونۍ په وسلوالو حملو کې د وشل شو ملکي افغانانو او سرتیرو غچ به واخلي. د کابل د برېښنا ریاست وایي چې د برېښنا د سیستم پر بدلون کار پیل شوی څو له تاجکستان څخه پلازمینې ته د برېښنا په لیږد کې زیاتوالی راشي. شمالی کوریا پرون یو بلستیک توغندی چې ویل کیږي لنډ واټن وشتلی شي آزمویلی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیری وایي متحده ایالات په پام کې لري چې د هوایی شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. او د جرمنی صدر اعظم وایي د ولسمشر په توګه د ټرمپ له غوره کېدو او له اروپایي ټولنې د برطانیا له وتلو وروسته اروپا رو نشي کولی چې په بشپړ ډول پر امریکا او برطانیا متکي وي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صپه 2289 په ټول افغانستان او اف ام سل 0.5 صپه بیا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ورکو شو اجزانو د لټونو نظم پروګرام خبريږي. د افغانستان په ملي شورا کې کله نا کله ځینې وکیلان یو بل ته سپکې سپورې وي او داسې هم شوي دي چې فزیکي شخړه سره وکړي. د افغانستان د خلکو په دې کور کې داسې اصول شته چې دا ډول ستونزو مخه ورسره ونیول شي. دا موضوع احمد شیبر په تفصیلي رپورت کې څرګندل ده.
دا ناری او شکنځلې د کوڅې او بازار نه دي، دا هغه شغونه دي چې کله ناکله د افغانستان له ملي شورا راوځي. دا ډول شور ماشور چې کله ناکله په کشکنځل کې شي، یو نیم ځل په کې لاس هم چول کې شي، او پر بوتلونو او هر هغه څه چې ځینو وکیلانو ته پر میزونو پراته وي یو بل وهي. د افغانستان په ملي شورا کې دغه ډول شخړې کله انفرادي وي او ډیر کله ډله ییزې وي. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی په دې باور دی چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي په خپلو کې پخوانی تربګنې پالي.
ډیر زیات اختلافونه دي، حتی وزن یې سره کړي دي. پخوانی زورواکان یا جنګ سالاران دا یا ټوپکیان داسې راغلي دي. دغه خلک تر منځ دغه خبره بېخي عادي خبره ده، دا یو بل ته کنځل یا پیغور یا دغه شی سره وکړي.
د ولسي جرګې د داخلي دندو په اصولو کې وکیلانو ته یو په یو د دوی د چلند په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د دې اصولو په شپږ څلوېښتمه ماده کې راغلي دي چې یو وکیل به د هغه چا مخ ته نه تیریږي چې خبرې کوي، د بل د خبرو پر مهال به غلی وي، د رئیس له اجازې پرته به خبرې نه کوي، د بحث له موضوع به بهر څه نه وایي، تر درې دقیقو به ډیر نه شخیشي، داسې کلمات به نه استعمالوي چې ګډوډي رامنځته کوي، او له لفظي ګواښ او فزیکي چلنده به ډډه کوي. کله چې ځینو غړیو د داخلي وظایفو له اصولو سرغړونه کړې ده، داسې هم نه ده چې د هماغې ورځې د غونډې مشر هغه ته صبر کړی. د دې سربیره بیا هم د ولسي جرګې یو شمېر غړو اصول نه دي مراعت کړي. په ځینو مواردو کې بیا د سرغړونو سربیره له سرغړونکي وکیل سره نرم چلند شوی دی. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د یو شمیر وکیلانو په اړه وایي،
تر اوسه پورې د اصول وظایف داخلي موږ لوستای نه، د قربان پیونه او یو ستونزه دا ده چې دلته ځینی دغه د وکالت نوم چې واخیستل شي، دغه د مسؤلیت یا د وکالت سره مسؤلیت تړلی ده. حتی د موږ زیات شمېر له بده مرغه وکیل صاحبان دغه خپل دغه مسؤلیت چې دی چې اساسي قانون ورکړي دا مسؤلیت چې دی دا چې تعبیروي چې ګویا وکیل که هر څه وکړي هغه ته څوک څه نشي ویلای.
د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې 2019 غړي د 2010 کال د سپتمبر د 13 نیټې د انتخاباتو لاره انتخاب شول. د دوی 15 کلنه کاري دوره پای ته رسیدلې ده، او حکومت وای چې د تخنیکی او امنیتی ستونزو له عمله د ولسی جرګې انتخابات تر اوسه ځنډیدلې دي. خوشمند چې د انتخابات په تر سره کوي. خلک له ولسی جرګې څه تمه لري؟ د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وای
دند زمنګ د عام ولس په شدت خلک پرلمان ته ولي ګوچ پرشتونی بڼه باندې هم د تحصیل د نگانه او هم د سیاسي مخینه لمخې د دې ورته ولري چې په پرلمان کې کینی. په دویم قدم کې زما اندازې چې د پرلمان سره کوم مشرتابه هيئت چې ده هغه دا دند لري چې ترسو د کم د پرلمان کم داخلي د کار اصول او مقررات چې د هغه ته تطبیق کې خپل جدیت وخی او په عملی بڼه باندې راغې تدقیق وکي.
په افغانستان کې لنجدي څلور لسیزو راهیسې جګړې او نشټې روانې دي. د اوږدې مودې دغو ناکراریو خلک حساس کړي دي او د دې پر ځای چې فکری اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي شخړو ته مخه کوي. په ولسي جرګه کې چې د قانون د پلي کېدو پر سر په طبیعي ډول د نظر اختلاف وي، دغه اختلافات کله ناکله په خبرو نه هواریشي او په شخړو اوړي. ځینې وکیلان په دې باور دي که چیرته پر دوی د دوی له لوري جوړ شوي اصول سم تطبیق شي داسې مشکلات به نه وي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د ورکو عزیزانو په اړه لنی کمر غداونه ډیر داسې پیغامونه لرو چې ځین دوستان پکې پیدا شوی دي او هیله لرو چې دغه کسان ژر تر ژره خپل کورنۍ او خپلوان سره یو ځای شي. وخت مونږ نن سم د روزګان د غزاب ولسوالۍ څخه یو دوست پیغام راستولې دی چې په ګټه به وورو.
پیغام دې راغلی د خیر سره د غزاب ولسوالۍ د مخزو د کلی سره مرکز څخه خبر درته کوم. د بلجړې سنور کو د مشه وطن کې اوسېږې د تور کډ په نامه دی. ګینه وخت یو څه وای ګینه وخت بل څه وای او د شو استاد رقم سره لیدې شو وخت چې سره دې بل نه ریس باندې دا پیغام درم چې درچایي بس ما بشمره دي ماته څنګه راوي.
محترم ورور ستادي کور ودانوي چې مشته پیغام پرې شي خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره دې نه ویلې چې دغه کس خپلوان په کوم شمیره تاسو ته زنګ وهي. لاغ شمیره چې مشته دا پیغام را رسیدلې زبې وم 003 چې د افغانستان کور دی و 0 5 4 9 0 2 2. بیا مننه کوم یو بل دوست ورزو.
آزاد ارادو ته سلامونه یم. د ما یو ځای په کندهار کې درس پکاله کې چې ورک دا په بلا ورل سیشن با یو سړی لانو کوڅه دا ما خخ کړای دا ما نک نه ور کړای دا یو سړی نمبر هم کرا کړ.
ګرنورور ستا پیغام وورید خپل نوم نه دی ویلی خو تاسو ویلی چې تیرونی د همدې پروګرام لاره یو پیغام خپور سوی چې یو بل دوست ویلی چې یو هلکه امانت خاورو تسپرلې کوم هدف دا وی مخکې تر دی چې د هغه اوریدونکو شمیره ووایم. دا پیغام ملارشیف څخه پیدا کړی دی او دراوروم.
السلام علیکم. زه حیات الله زابل ولایت څخه یو پیغام لرم. پس کار تر مخ یو دانه موټر دا څه څه موټر کندار په لاندې ټکر شوی او وکاسه شهیدان وسو کې شپږو کاسو تذکره وې د پښبخاره کې په وخت مروانو مې شپږو کاسو تذکره وې. هغه خپل خپلوان له ټلیفونانو ته وسو غزای ته پښتنه وسو خلک پیدا سو یو نفر و د شپږو کلن الکی وو چې هغه پاته سو تذکره نه درلوده. بیا موږ د لیپو زابل ولایت کې په امانت شخص کې قربانی شپږو کار تر مخه نو کولای شي چې له ما څخه معلومات وکړي. نو شپږو کار تر مخه بیا موږ پټ کوي په خاورو کې امانت. نو ارڅو چې قربانی کې چې دا چې یې هغه تذکره خو نه درلوده نو موږ به څنګه معلومات ورکړو. السلام علیکم.
مننه کوم حیات الله وروره خو تاسو خپل شمیره نه د ویلې زبې وایم 003 او یا 0 2 0 اته شمیره ور بیا وایم 003 چې د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 2 0 0 اته. له کندهار څخه چې زموږ غ مخکینی دوست زنګ وهلې وو نو کولای سي چې په دې شمیره اړې کوي سی او د خپل زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي. ورزوی او بل اړیدون کته احسان الله چې وایي د خپل دیار لسکاله کې چې خپل کورنۍ څخه لیري دی له پاکستان څخه افغانستان ته د عسکري لپاره راغلی وو او اوس خپل کورنۍ نسی پیدا کولای. دی وایي
منله احسان الله سرباز يم د کونړ ولایت اوسیدونکو د نن نه جلس کاله مخکې راغلي د پاکستان نه دلته عسکری ته اوس ما کور د هغه ځای نه راوتی دی ورک شوي دي د پلار نوم مې دی جمعه ګل د ورور نوم مې دی نجیب الله معین الله صفی الله اکرام الله د زوی نوم مې دی سبحان الله سمیع الله د نن نه دیالس کاله مخکې افغانستان ته عسکری ته راغلی یم اوس مې کور د هغه ځای نه بار شوی دی هر چاک مې دا غږ اوري زما نوم احسان الله دی په لغمان ولایت په لیوایول کې اوسېږم
ګران وروره ستا پیغام خپور کړ په دې هیله چې ستاسو د کورنۍ غړي هم دې پروګرام ته زنګ وهي او موږ وکولای سو تاسو له خپل کورنۍ سره یو ځای کوو او که چیرې هغوی ستا د غواز اوري نو د ټلیفون شمیره به دې زه ورته ووایم 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی 5 9 2 5 5 په دې هیله چې تاسو خپل کورنۍ ته ورسیږي یو بل دوست ورزو چې یو ماشوم پیدا کړی دی د دې پیغام به وورو
السلام علیکم زه ذکر الله را اسمار ول سوالینه خبر کوم دلته یو ور کې پیدا شوې مخې ټلیفونو شنی سترګې دې سپین ونده ور کې راو او چای په دې شمه را ځنګ را وایي سپر دعا او سپر و شپاک پینځه و ته نه نه پینځه شپاک درې السلام علیکم
ذکر الله وروره استاد خمنن کوم په دې هیله چې د ماشوم خپل کورنۍ ته ژر تر ژره ورسیږي د کاپیسا ولایت څخه د یو بل اوریدونکو پیغام او چې وای د جاوید په نوم یو کس په اړه معلومات لري چې له کورنۍ څخه لري دی د دې اوریدونکو پیغام داسې دی
السلام علیکم زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه د لوج میت بازار نه ماته سره اړیکه نیولې ده تاسو کارمندان او اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم پس سلام یو د جاوید په نامه یو کس دی او سنجم تقریبا 15 لا 10 کلو پورې عمر دی او کوسه مجازه غونډه دی او د څوم د دوم دریم کال شاوخوا کیږي په تاګاو کې دلته دی په لوج مد بازار کې کراچی م چلای او 50 سیاسل خور څونه چې کار وکړ نو څوک دې ماشومان څوک سره ونه خېلی مرګانم لري نو کراچی م واري او پیسې م واري او ځانم خوري دا هر چا کا ضروري او دوسی په دا شماره دي ما سره اړیکه ونه شي زه به مکمل معلومات ورکم 0915 293 شماره یو دفعه بیا تکراروم 0915 293 هر سړی که د زما پیغام اوري نو کولی شي د چا دوستي روري بیا تکراروم نو ما سره دې په دې شماره اړیکه ونه شي ښه ورځ ته غواړم ټول اورېدونکو ته مسلمانانو ته
السلام علیکم هله د چې د جاوید نومې د کورنۍ غړي او خپلوان وکولای سي له همدې ځای خپل ورک دوست سره یو ځای سي د کندهار څخه د دولت په نوم یو بل اوریدونکو چې په جګړو کې له خپل کورنۍ څخه ورک شوی دی او اوس په خپل کورنۍ پسې ګرځي د پیغام اورو
بلی السلام علیکم زه دولت کندهار د پنجوي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه د کرزی دوم کال دریم کال و چې زه د کور کښنه را وتلې ما زخه خپل کور کښنه نو یا نه کا زمون ټول ورک شي ځکه چې هغه وخت کې جنگونه و کدو بار و نو ما زخه خپل قربان ورک شي شات څوک نه سره په دا شمیره د ما سره رښتینې کېږي ما د ټلیفون شمیره ده 0 5 9 5 3 تا از ما دې په شمیره د شهر څوک نه پاک معلومات دې دا شمه دې زنګ وې زادي راځو څه مننه د خدای په امان
مننه وروره خدای دې وکړي چې تاسو د کورنۍ غړي موږ ته زنګ وې یا خپل تاسو ته زنګ وې نو لا زادي راډیو سره خپل اړیکه وساتئ کله چې خپل کورنۍ ته ورسېږي د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه د یو بل اړیدونکو پیغام وروچی دې هم راتوي چې د پاچا په نوم یو کس مندلې دی
زادی راځو ته د موږ ډېر سلامونه لوګر ولایت جذری ولسوالۍ نه یو پاچانا مې دلته ګمبيري پډا کې پیدا شوی دا او د شیاو توبو ته ولي چې دماغي حالت خراب ده کدا چانه ورکی موږ سره دی پدې لین کې شي چارباغ سرخاوي او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ
مننه وروره تاسو سلام ته وعلیکم السلام ویم تاسو نخبل نمره ته ویلې او نو مهم شمیره ویلې خو لکه شمیره څخه چې موږ ته دا پیغام راغلی دی دا 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و څلور و و درې یو یو شپږ دوه. شمیره ور بیا وایم 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی څلور اویا و اویا درې سوه یوولس دو شپېته. بیا هم په دې هیله چې دغه ورکه عزیز خپلې کورنۍ ته ورسیږي. له هرات څخه یو اوریدونکي عطا محمد زنګ وهلی او د هغه کس شمیره غواړي چې وایي یو هلک یې پیدا کړی دی او تېره اونۍ د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته زنګ وهلی و، خو دغه ورور نور جزئیات نه دي ورکړي. د پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه عطا محمد هرات یم. انو دغه یو سړی زنګ وله او یو کوچنی پیدا کړی و، انو دغه لمبر کما ترا کی ډیر خوشاله کیږم. سلامونه وایس ارمه
ګرانه دوستا. موږ تیرونه یو پیغام درلود چې له زابل ولایت څخه یو دوست راستولی و، ویل و چې یو هلک موندلی چې له هرات څخه کندهار ته راوستل شوی دی. که چیرې ستاسو هدف همدا وي نو د دې ورور پیغام به در واورم.
السلام علیکم، شپان احمد زابل ولایت خبره کوم. که د چا لخورت کی زما سر دې پر دغه شمیره تماس کیا کی ما یو الک من دلی دا ما مجمع نوم دا پر واس تر گئے ما دې ګل دا نور حال کرا نسی وای لای دای وای زې شات کی کړو ما ل یارات کندار تر وام پر دا دولار باندې بیا چا د موټر د خکټ کړدم نو اوس ما من دلی دا بس ما سره خوندې د ما سره پر دغه شمیره بس کار دار چا کی نه ورک یاد رمز نه پنامې ما سره دې ما سره دغه شمیره تکیا
له هرات څخه تا محمد ورور کدی هدف همدا اوریدونکو وو. نو پدې شمیره اړیکه ور سره ونیسه 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و یو یو نه یو اته نه یو درې. تاسو کولی سئ دغه اوریدونکي ته زنګ ووهئ په دې شمیره او د خپل ورک شوي عزیز په اړه جزئیات ورکړئ او د کوم هلک چې پیدا شوی دغه معلومات واخلئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسه سلام زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپه یو الګتی چې عمر یې د لاس یا یولس کالو دی تقریبا دوی او څه کدار کیږي چې سپین کالی پټاندی دی. کله خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعګول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیوي. نو دې زمو سره موجود چې د هر چا او د هر چا دی په دغه شمایه دي زمو سره تماس ونیسي. صفر و صفر څلور یو اته یو اته نه شپږ. بله دوهمه شمیره د روشن ده 0199 290 292. دغه شمیرې ته چې زنګ ووایي چې زموږ سره دغه الک موجود دی، دغه الک په لاس ورکړو ګردی الک دی پټنه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
په دې هیله چې دغه هلک ژر تر ژره خپلې کورنۍ ته ورسیږي. ورځو نورو هغو پیغامونو ته چې تاسو پکې خپل ورک شوي دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ته ما زنګ وهلی دی. ما دا پیغام دی ازادي راډیو نشر کیه. موږ یو درې خوریان دي چې پروش کال بایغسته نشته تللی دی. نو تر اوسه نه درکه دي که چیرې دوی ما آواز اوري زما سره دي پر دغه شمیرې اړیکه ونیسي 0100 یو درې څلور. او بله شمیره ده 0100 د نورغا د نډالې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو که چیرې زما آواز دې اوري نو دې شمیرې ته دې اړیکه ونیسي. وسلام.
الو د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. مې کیلو ان کوم زه زلې لاين کاله خوشامن دل سوالي مې نړۍ کې تر نوول د ناکام د کلی ما یو ورور دې محمد الله په نامه باندې دا درې مشک چې ته په اړه معلومات ته دې شوار باندې دا ډېر کې ونی سيزي لس لکه روپیا دې دې هغه د شیرینه دا ان شاء الله لس لکه روپیا به تر لاسه کړو. پای پام
ګران ورور، ستا پیغام مو د خبر کړ خو تا خپل شمیره نه درته ویلې. له هغه شمیرې چې موږ ته دا پیغام را رسیدلی زه وایم سفر ناویا اتسو پینزوس شپش نوی نوی شمیره ور بیاویم سفر و ن ات پینز سفر ن شپش ن سفر لنگر هر ولد خواه یو بل آوریدون که پیغام رسولی پکرده بای وارو
بله السلام علیکم زمانم حمید دنگرهار را ده حصاره کل ساله و سیدون که زمانی و راره چی نزدیک نمیگی تقریبا داریم کالا کیگی چی ورک شوه ده که هر چا تا از نظیر پا حق لا معلومات وی ده مهربانه او ده اسلامی همکاری لمخی ده مکتا پا دی شمارا زنگ ووهی سپر اتاویا پینج سوایویا نه پنزوس دری پنزوس او که نظیر هم زمان غق آوری نو مهربانی ده اکری پا دی شمارا ده زنگ ووهی تمہارا یو زل بیا تکرار ہوں صفر آتا یا تین سو یا نہ پنزوس دری پنزوس والسلام
السلام علیکم دا بسم اللہ دا کندہار ولایت سے خبر کوم چې ما وی دا کندہ کلالی نمیږي دا کندہار په میدان په بازارک په جنگ کې ورک شوی دی اوس خبرې د ازادۍ په رادیو کې دوه وارې درې وارې کړي دي ار وو کته دا الګ په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ را ووهي صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته امین الله توفیق
مننه وروره ستاسو پیغام خبر کړ خو په دغه مشخصاتو چې تاسو ویل ما د ازادي رادیو په آرشیف کې د چا پیغام پیدا نه کړ هله د چې ستاسو ورک عزیز د همدې پیغام په خبرېدو سره بیا هم زموږ سره اړیکه ونیسي ازادي رادیو به اواز خبر کړي دوستانو که تاسو هم خپل ورک عزیز لټوي نو له ازادي رادیو سره په دې شمېره اړیکه ونیسي
په کابل کې د موږ ټلیفون شمېره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1 یا وری بیا وایم 0 0 0 2 0 3 6 یاو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 0 یاو یاو 5
السلام علیکم غلام رسول ما د کابل د پولیسو څخه خبره کوم حسن په نامه باندې چې د غلام رسول دی دی تقریبا نه کال مخکې چې د برو کالو د شپږ میاشتو په عمر سره رسوي دی ته دا اوسه پرې هیڅ درک دغه په اړه کې نه لرم کچې چې تاسو دغه په اړه کې معلومات یې نو مستد زنگ ہوئی او څو وره مې تقریبا د درې میاشتې چې دغه پولیس څخه زه د اړه د ازادۍ ته پیغامونه ورکوم هم په پښتو باندې هم په پښتو باندې خو یې زما پیغام نه دی نو څه نه پوهیږم چې اله دې حضرت دې ما ګور از پولیس څخه ما بس څه خبره کوم ما مزین یو څه د نه کال کې چې کوم نه یو د ګرونی مو کالو ولې دا پیغام نه نشته چې په
وعلیکم السلام غلام رسول ورور تاسو پیغام د خبر کړ تاسو ویلی و چې پیغامونه مونږ خبريږي مشته په دې اړه ډیر پیغامونه رسیږي چې سمجه اوریدونکو په خپل ورکو ازان وبسګرځي البته یو موضوع دی چې کدی سي کوم تخنیکی ستونزه به لرله او هغه پیغامونه چې سم د پویدو ور نه وي معمول نه خبريږي خو دا د پیغام مو سم دی نو خبر مو کړ په دې لږ ورک عزیز مو پیدا کړی نور اوریدونکو ته هم ورزو
السلام علیکم زامر د غانه د پاکستان له سیمه تاسو سره ټلیفون وکړم زما یو د اکا وی سیمه عبد الله د حسن خان وی د بکاو د غانه ده دا تور د رئیس څوار نسکار عمر ده د مکتب ته کله یې نه درته شوی ده څوار چا ته معلومات دي نو ما ته به دا شمیره ټلیفون وکړي سپر درس او یو ولس اتلس ندیر یو سل پرنګور چې تکرار یې زړه سپر درس او یو ولس اتلس ندیر یو سل پرنګور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الرحمن رحمانی د لغمان ولایت د علی شنگ ولسوالی نه خپل پیغام د آزادی رادیو ته پریږدم. زما یو ورور چې رحمی نوم ده او په رحم الله باندې مشهور ده، تقریبا یو کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته پته یې یا هغه اواز ما په خپل اوري نو د الله رضا دپاره دي په دغو شمېرو را سره اړیکه ونیسي. 0-2-85-50. یوه بله شمېره ده 0-3-3-8-6. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0-2-85-50. د ازادي راډیو نه هیله ده چې دا پیغام خپور کړي. السلام علیکم.
مننه وروره، تاسو پیغام خپور کړ. نور دوستانو هم پیغامونه راستولې دي، خو د خبرونه وخت هم دومره و چې په نور خبرونه کې به حتما درته خبر کو. هیله لرم چې ټول خپل ورک دوستانو او عزیزانو ته ورسیږي. بیا هم کچيري په خپل ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځي نو ازادي راډیو سره اړیکه ونیسي، موږ په پوره امانت سره خبرو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
I'm not afraid.
سحر دے کما خام دے سحر دے کما خام دے سامنے تا سلام دے او ہر جڑے کے دے مقام دے تدوں کے دے خاورے ساتوں کے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام